د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې اوسه خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبرې غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی. د بلوچستان په نوشکي کې یو برید د پاکستان امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه د پېښور په حیات آباد کې سوې ده او د شمالي مقدونیا د کوچاني نومي شارګوټي په یونایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د بلوچستان په بلوچمشت سیمه نوشکي کې د امنیتي ځواکونو پر قافلې په برید کې یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلوچستان حکومتي ویاند شاهد رند مشال رډي ته وویل چې 14 د مارچ پر 16 په نوشکي کې له مسافر وړونکي بس سره نږدې سوې ده چې پکې د مرګ ژوبلې اطلاعات دي. نوموړي وویل چې د پېښې په اړه نور معلومات غونډوي او بیا به له رسنیو سره شریکوي. په کوټه کې امنیتي سرچینو د مشال رادیو په ګډون نور رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په 14 کې د امنیتي ځواکونو د قافلې یو بس په نشه سوې دي چې پکې د لومړنیو معلوماتو له مخې 11 سرتیري وژل سوي او 21 نور ژوبل دي. خو د پاکستان د پوځ سرچینو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو د اف سي ځواک پر قافلې لومړی ځانمرګي برید کړي او امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې د دوی په وینا درې ترهګر وشلې دي. بیان وایي په حمله کې د اف سي ځواک درې سرتیري او 12 وګړي وژل سوي دي. بل پلو بلتون پالی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمواري منلې ده او رسنیو ته په استولي بیان کې ادعا کړې چې تر نیوي پوري سرتیري وژل دي. مشال رادیو نه د پاکستاني پوځ او نه هم د بلوچ وسلوالو د ادعاو په خپلواک توګه پخلی کولای سي. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په حیات آباد کې سوي ده. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د نوموړي کورنۍ وایي د خیبر پښتونخوا حکومت دي د هغه قاتلین ونیسي. د پېښور د اورمړو تاړې پولیسو پرون مشال رادیو ته وویل چې پر مفتي شاکر د هغه مدرسې په خوله کې بم وچاوده چې نوموړي پکې درس ورکاو. د مفتي شاکر زوی عبدالله شاکر تر برید وروسته په یو ویډیو بیان کې پر پولیسو نیوکه وکړې چې پلار ته یې له ورپېښو خطرونو خبر و خو بیا یې هم هغه ونه ساته.
سیټیډی تانی ته ځای ته ورغلی یم. بار بار مونږ وتل چې مونږ ته خطره ده، مونږ ته تریټس دي. زه دې پی سی ایل کې اچولی وم. تا زه په دې څلورو لسونه وته تړلی وم چې مکوه دا سړی شهید شي، مکوه دا سړی څوک د منځه ویسي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اعلی وزیر ویاند محمد علي سیف پرون په یو بیان کې د هغه وژنه غندلې او د پلټنو ژمنه یې کړې ده. تر اوسه چا پر مفتي شاکر د برید ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان خلک وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډي اس ال انټرنیټ بند کړی دی. د میرعلي اوسیدونکو او د بشري حقونو فعال عادل داوډ د مارچ پر 15 مشال رادیو ته وویل چې په دې عصري زمانه کې د انټرنیټ بندول ځوانان سخت درځي ته هڅول دي. د میرانشاه ځینو کاروباریانو هم مشال رادیو ته وویل چې د انټرنیټ له لارې کاروبار کوونکو کته سخت زیان رسیدلې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم د مارچ پر 15 مشال رډي تول چې هلته یا انټرنیټ ځکه بند کړي دي چې په ځینو ځایونو کې خلکو په غیر قانوني توګه کورونو ته بيولې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بنديان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستيال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 افغانان د پاکستان او 8,000 د ایران په جیلونو کې دي. د نوموړي په وینا 6,000 نور افغانان د هغو هیوادونو له بندونو خلاصوي افغانستان ته ستانه شوي دي. ایراني او پاکستاني چارواکو دا نه دي ویلي چې افغانان یې په کم توربندی کړي، خو دواړو هیوادونو د تیر 2023 کال له نومبر د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د شمالي مقدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یونایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل شوي دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر نن د مارچ پر شپږمه خبرې غونډې ته ویلي چې دا اور تېره شپه ناوخته په یاد کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبې له کبله لګېدلې دي. نوموړي ویلي چې د دې پېښې له امله سل تنه په روغتون کې بستر شوي هم دي. هغه زیاته کړې داسې ښکاري چې د نایټ کلب چت له اور اخیستونکو موادو جوړ و چې له اور لوبې یا آتشبازۍ څخه یې اور اخیستی او کلب ډېر په چټکۍ له سخت دود څخه ډک شوی دی. په پیښه کې د متاثره شویو خپلوان او دوستان د ځایي روغتون او سرکاري دفترونو مخې ته راټول شوي او معلومات ترلاسه کول غواړي. کوچیانی د شمالي مقدونیا د پلازمینې سکوپیې په ختیځ کې شاوخوا سل کیلومتره لرې پروت دی. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخاري اوردونکو کده خبرونی تر پای را سره وس نو دا ریپورتونه اوریدلی سي. د وژل شوي دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه په پېښور کې سویدا. د بلوچستان په نوشکي کې د بلوڅ وسلوالو په برید کې ګڼ شمیر پاکستانی عسکر وژل شوي. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښې ډېر زیاتې شوې دي. پر دې حالات یو نظر لرونکی وایي.
تاثر دادا کله هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سوا شي به موږ ګورو سه همیشه به الته کې داسې یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي.
چارواکو د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بند کړی دی. د هغې سیمې یو ځوان وایي
لکه دا ځوانان دي په کومه خوا لاړ شي، لکه دوی غواړي چې زموږ ځوانانو په لاسو کې دا موبایل او لپټاپ په ځای باندې ټوپکې بم وي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې میشت افغان کډوال وایي د پاکستان لخوا د ایستلو امر یې ډېر پریشانه کړی دی.
اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو، نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. په بل چې منګل ته ځو زموږ نه پټی شته نه مجای شته نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې دینی عالم منیر شاکر جنازه نن د پېښور په حیات آباد کې سوي ده. په هغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې هلته په زرګونه خلک ورغلي او د هغه په جنازه کې ګډون کړی و. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان، که په دې اړه تاسو راته وایسته چې دغه جنازه څو بجې وسوه او دغه مړی به چیرې خاورو ته سپارل کیږي؟
ډېره مننه څنګه چې تاسو ته د مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومه ده چې مفتی منیر شاکر پرون مازیګر مانځه نه پس هغه باندې دغه برید شو او هغه پکې جوبل شو سره درې ملګرو بیا په د پېښور په لی ریډینګ روغتون کې هغه سا ورکه. نو د هغې نه پس د هغه زوی دغه بیان و چې دی مخکې هم مقامي پولیس ته هم ویلي وو او ځینو چارواکو ته هم ویلي وو چې دی ژوند ته خطره ده د پلار. او هغه بیا څنګه چې تاسو هم ویل چې د جنازې ټیم نن درې بجې د پېښور په باغ ناران ایریا کې سیمه کې هغه ټاکل شوي وو، خو د هغې نه مخکې د ده زوی دغه بیان و چې دوی به د خپل پلار مړی هغه تر هغه پورې نه ښخوي چې زه چې دته د ځینې پوښتنې هغه سوالونه هغه پورته کوي او د دې جوابونه ورته ملو شي. خو بیا چې موږ نن وکاته نو په حیات آباد کې چې کوم ځای کې د دې جنازه کېده نو هلته په زرګونو خلک راغلو. د ده مینوال هم ډېر وو، د ده کوم محتجان یا ځکه چې د په درې ځایونو کې وخت تیر کړو، په خیبر باړه کې هم ده وخت تیر کړو، بیا اوس چې د ده مدرسه او کور هغه نوخار پورمړه کې وو او ځینې مخکې دی په اورګزو کې مو. نو دا صبح دا ګډ ګډ نه خلک راغلو د دې جنازه چې کوم ټیم کوم وخت ټاکل شو دا غینه رستو زکه دغه شو چې دغلته بیا کوم خلک چې راغلو پاغه کې مشران مو دینی عالمان مو اغي خپل چکرونه کولا دې کې بیا کوم پرس خلک مو خدغه چکرونه چې ګورنو زیات تر دغه ګوته چې نیول کېدا نو هغه بیا د پاکستان ریاست ته او دا پکې ویل کېده چې په اکتوبر تیر کال اکتوبر کې چې کله پښتون پښتون غورنه غورځنګ کومه جرګه کړې وه د پښتون قومي عدالت په نوم پاغه کې مفتی مونږ شاکر وړاندې وړاندې هغه دغه بیانونه چېونو دغه ځینې وینا کوونکو دغه تورونه لګول چې دته ګنې ده دغه سزا ملو شوې ده. بله تاسو پوښتنه وکړه چې هغه به کوم ځای ښخ وي، نو هغه تاسو لکه دغه نوخار کې په اورمړ کې چې ځي کوم ځای ځای دی ملته کورم دی مدرسې هم ده، نو هغلته به خورو ته سپارل کېږي. اوس هم کې زیاتر وخت دغه جنازه وروسته شوه او اوزندور شوه په پېښور کې، بیا د دغه ګڼ ګڼې په وجه مسله هم وه، ټریفک مسله هم وه، نو هغه دغه مړې به کېدی شي سپارل شوي. زه دا نه شم ویلی خو دا ټاکل شوې وه چې هغه به هم د جنازې نه پس دغه کېږي. او دغه جنازې کې چې کوم دغه کېدو نو هغه لږ
خالد خان اوشته مفتی منیر شاکر د جنازې پاړه تاسو ته معلومات درکول. د بلوچستان په نوشکی کې نن وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا بیلابیل بیانونه مخې ته راغلي دي، خو بلوچ وسلوالو هم په دې اړه یو بیان ورکړی او ادعا یې کړې ده چې تر نوې پورې عسکریه وژلې دي. دا خبره د پاکستان امنیتي ځواکونو رد کړې او ویلې دي چې په دې کې لږ کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال طاهر خان راکوي.
د فوجانو په یو قافله باندې حمله شوې ده، نو په نوشکي کې پخپله دا هغه ځای چې کوم د پولیس یو مشر دی هغه د دې پیښې تصدیق هم کړی دی. البته هغه د تلفاتو په اړه باندې د جانی زیان په اړه باندې معلومات نه دي ورکړي، او دا خبره هم کړې ده چې احتمال شته دا یو ځانمرګي حمله وي. خو بیا چې کوم امنیتي سرچینې دي ذریعې دي هغې په بلوچستان کې یو نورستانو سره صحافیانو سره چې کوم معلومات شریک کړي دي، نو هغه دا خبره کوي چې دا اوه بسونه په دې قافله کې دوه پکې دي سره موټرې وې، او د سړک غاړې ته دا بم دباکه شوې ده او په دې کې دوه بسونه متاثر شوې دي. نو اول د پنځو فوجانو د فرنټیر کور د کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی، خو وروسته بیا هغه کې دوی یو لس یاد کړي چې هغه پکې مړه دي او یو ویش زخمیان دي. خو دلته به دا خبره مو کوم چې رسمي فوج د دې تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي. البته چې کوم د ریاستي ادارو لخوا چلیدونکي ټولنیزې رسنۍ دي په هغې باندې هم د دې پیښې تصدیق شوې دي، او هغې هم د پنځو کسانو د مرګ خبره تایید کړې ده، او په خپله باندې په دغه ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړې توګه په ایکس پاڼه باندې د دغې بسونو چې کوم متاثره شوي دي دا عکسونه ورکړي دي. بلخوا د بلوچستان چې کوم د حکومت ترجمان دی شاهد رین هغه چې کله په شاد ریډیو سره رابطه وکړه نو هغه هم پیښه تایید کړې ده. البته هغه چې نور معلومات دي چې کله جمع کی بیا هغه شریکینو بره پیښه شوې ده. او چې کوم د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه باندې بلوچ ډله ده هغې د دې حملې ذمواري قبول کړې ده. البته هغې دا دعوه کوي چې په دې کې دوی د نوي فوجانو د وژل کېدو زخمي کېدو خبره کړې ده. او دا هغه ډله ده چې څو ورځې وړاندې دوی په بولان سیمه کې د یو اورګاډي غم په هغې باندې چاودنه کړې وه. وروستي بیا دوی دا دعوه کړې وه چې په دې کې ګڼ شمېر مسافر چې وو هغه فوجانو هغه دې یرغمال کړي وو. بیا حکومت ته یو وړاندیز کړی وو چې دوی قیدیان تبادله شي، وروسته بیا فوجي عملیات هم شروع، او دغه ډلې بیا دا دعوه کړې وه چې دی د سلو نه زیات فوجان چې دی سره ول یرغمل وو هغه وژلي دي. خو فوج بیا ترجمان د هغې خبره کړې وه چې دی عملیات کړي وو، دی پکې د دیرشو پورې وسلوال وژلي دي، او دی بیا تقریبا د شلو په شاوخوا کې د مسافر وو. خدای نه ویل چې دا فوجان دي د هغې د مرګ تایید هم کړی.
مشال ریډیو ته غوږیز د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ پر 15 مخصوصا مهال هلته نامعلومو وسلوالو په یو برید کې د پولیس یو کانسټیبل او سره یو بل کس په ډزو وژل دي. د وانه سټي تانی مشر عثمان وزیر نن مشال رادیو ته ویل چې تیر مخستان په ډبی کوټ سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده. اشتیاق مسجد په دې اړه نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د هفته په 13 ورځ مخسیتان مال په ډبکوټ سیمه کې ناپیژندلې وسلاولې په ډازو د پولیسو مخشینای کانسټیبل سارا د خپل مرګري وژلی دی. د دغې پیښې په براکښې د وڼ سیټي تونې ایس ایچ او عثمان وزیر ویایي په ډب کوټ سیمه کښې د دوی کسانې د وژلې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په ضلع کښې د بدامنۍ راونې پیښې مخنیوي د پوره ده زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د بلوچستان تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې هم په دې تیرو څو ورځو کې د ترهګري بریدونه کې زیاتوالی لیدل کېږي چې پکې باجوړ، مومند، کرک، ډېره اسماعیل خان په ګډون نور سیمو کې هم پر پولیسو امنیتي ځواکونو بریدونه سوي دي. دغسې په پېښور کې هم دینی عالم هم په برید کې وژل سوی دی چې پکې د حکومتي چارواکو په وینا پولیس او پوځ کسان هم وژل سوي او ژوبل سوي دي. دینی علما هم او بیا پوځ او پولیس په جوابي کاروایي کې د یو شمیر وسلوالو هم د وژلو او ژوبلولو ادعا لري. دا چې د دې ناکرارۍ تر شا څه دي، په دې اړه د مشال ریډي خبریال شبیر احمد جان یو رپورټ برابر کړی دی.
تیر شوخه یو اونۍ راسي د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان، بنو، کرک، ټانک، لکی مروت، باجوړ، مومند او پېښور کې په پولیسو، د پوست په اهلکارو، د دوی په چک پوسټونو او په دینی مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. او د مارچ په 14 هم پېښور میچنی گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس والا د وژل کېدو اطلاعات دي. دا چې کوم داسې اسباب کېدی شي چې په بلوچستان او بیا خیبر پښتونخوا کې وار بیا د ترهګرۍ بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلی، نو د ترهګرۍ په موضوع څېړنې کوونکي او کتاب لیکونکي د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایي
تاثر دا ده چې کله هم په دې سیمه کې په ریاستي ادارو باندې نیوکې سوا شي او د خلکو دا ګیلې او مانې زیاتې شي چې ریاست د خلکو پروټیکشن نه کوي، الټا د خلکو وسایل نه او مسایل نه غلطه فایده اخلي، نو به موږ ګورو چې همیشه به هلته کې داسې یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي. نو یو فرق خدا هم دا هغه تاثر نه زایل شوی ده او نه ریاست سکون ده د هغې سنفی کړي ده چې خلکو ته تحفظ پرووایډ کړي، بلکې څه کوم ځای که هغه بنو ده، که اسوات ده، که هغه وزیرستان ده، هغو خلکو باندې مسلسل بریدونه رواني څه کوم د ریاست په ضد باندې مبارزه مخته کوي، خپل علاقې کې امن غواړي. نو امن په دې سیمه کې غوښتن داسې ده لکه ریاست چیلنج کوون ده.
نوموړی جادوي بلخوا یو داسې اپریشن هم په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي ځواکونو لخوا روان دي چې هدف یې ښکاره نه دي، نو د هغې رد عمل هم کېدی شي. وایي باید ګاونډي هیواد افغانستان سره په دې اړه سنجیده خبرې وشي. دا ډول ترهګرۍ جنگ باندې نظر لرونکي په پېښور کې خبریال او شنونکي شیم شاید وایي چې د دې ځای په وسایلو جنگ دی او باید دلته کې موجود ریاستي ادارې خپل کردار په مؤثره توګه ولوبوي.
خبره خو ډېره ښکاره ده، دا جنگ چې کوم دی نو ښکاره خبر ده چې دلته کې ځای د وسایلو لپاره دی، په دې ځای کې د طاقت لپاره دی. خو د بده مرغه ریاست چې کوم دی او ریاستي ادارې هغه په دې کې یو ډېر پر اصرار کردار لوبوي. په ښکاره توګه خو هغه ترهګرۍ خلاف یم او د ترهګرۍ ښکار یم. په کار دا دی چې ریاست خپل کردار چې کوم دی هغه مخامخ کړي. دا د بلوچستان چې کومه پېښه وشوه نو د هغې نه وروسته د دغه ریاستي ادارو وفادار رسنۍ، ریاست وفادار خلک چې کوم دی نو هغې ټولو دا وایي چې دلته کې نیشنل الیکشن پلان 2 په کار دی. خو د هغې مخالفت هم کېږي چې تاسو په نیشنل الیکشن پلان 1 کې څه وکړو که په هغه 1 مو عمل کړی وي نن به د 2 ضرورت نو. دا به ډېر خطرناک.
خو خود پاکستان پوز ویاند اداره آئی ایس پی آر د دې تر هغه په خپړه دریج لري چې کم کمزه وسلوال بریدونه کوي دوی پرځت موثره او جوابي کاروایي کړې دي او عملیات هم کوي او وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هډ لري چې د هوا څخه تر هغه غواخونه لمخه یوسي د ځنې شنونکو په نظر د منطقه باندې یو ور بیا یو بل سوړ جنگ شروع کړل شوی دی او د نړیوال قوتونو خپل خپل مفادات د کم لپاره چې ور بیا د دې خورې انتخاب شوی دی پښتون ډیجیټل نیوز نتورک په پیښور کمشنر کاشف الدین سید وای
نن یو ځل بیا موږ تر ځخ کاری چې را پدې پښتون بیلټ کې عالمی قوتونو څخه خاص دلچسپي دا دلته یو جنگ بیا شروع دی دا ځلې چې کم حالات موږ تخکاری نو هغه په دغه بنیاد دی چې دلته کې یو ځل بیا داسې صورتحال پیدا کړی شي چې د دې خورې چې کم امن دی او د دې خورې چې کم سرګرمې دي مختلف قسم هغه متاثر کړی شي دلته خلکو کې یره پیدا کړی شي او دغه یره په شا باندې دغه قوتونه خپل کم مقاصد دی هغه تر سره کوي او موږ ویلو چې دا یو بل کولډ وار دی دا ری سره سره په افغانستان کې هم دغه قوتونو دلچسپي دي او موږ ګورو چې په افغانستان کې هم صورتحال ډیر خنه بلکې خنه دی
په خیبر پښتونخوا کې د دغه مخ په زیاتېدو تر هغه لړۍ لړۍ پړه پاکستان پوځي چارواکو سربیره د صوبایي وزیر اعلی علي امین خان ګنڈاپور گورنر فیصل کریم ګونډي او د صوبې د پولیسو مشر عاجي ذوالفقار حمید ویلي چې تر هغه ختمولو پورې به پخله قاعده مقابله کوي د امنیتي ځواکونو حوصله به داسې بریدونه نشي ټټولې او تر هغه ختمولو لپاره به ټول وسایل دی په کار راولي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او سم د پاتې رپورټونو پر لور د شمال وزیرستان د غنو سیمو خلک وای د لاین یا تار ډي اس ال انټرنیټ یا پسمه کې باندې سوي دي د دې په وینا ادا کاریا ل نړي لري ساتي دوی ساتوي د انټرنیټ بندي د یا اقتصاد ته هم زیان رسولې ځکه چې دوی پرې کاروبار کاوه خو ځای چارواکي نوای چې انټرنیټ په غیر قانوني ډول استعمال دي نو ځکه دوی دغه بند کړی دی عمر وزیر نور حال راکوي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت یو ځل بیا د غلطه انټرنیټ سہولت ورنه واپس اخستی او هغه ستنې انټینا یې له دکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ به ترې اخستو شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سہولت نه دی غځېدلې او لینډ لاین ډي اس ال انټرنیټ کارولی شي چې د مخصوصو شاریو پورې هغه هم محدود دی خزائی خلق وای چې ڈی ایس ایل نه انټرنیټ دوی د یو بوستر یا انټینا یعنی مخصوص مشین سره برابر کړي وو چې انتظامیه په بندیز ولګاوو نمیر علی اوسیدون کې سیاسي او مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپ ټاپ غواړي او کټو پک آیا د نن تر کې هفته د ور کې هم دوی د انټرنیټ حق نه لري
چې نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړي وي لکه چې یو اجتماع پیړی دا او بل دا علاقہ کې جنگ هم ډیر وشو خو هغه خو څه کې چې ربا نکلا د شتګرد مسالت کې بیا را پسا کم تیار پی ٹی سی ایل یا هغه عمره پسې بند کړی نو اخر کار هم سور کوي د خلکو ته چې لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي لکه دوی غواړي چې زمونږ ځوانانو
شمالی وزیرستان ته موبایل نیٹورک سو کل وړاندې غځېدلې دا غي وړاندې د غلطه د رابطې یو ځنې لار پی ٹی سی ایل وو خو نن هم د وزیرستان په مخصوصو سیمو کې موبایل نیٹورک کار کړی چلره پرتی سیمه دا غي نه هم محرومه دي او 3G 4G انټرنیټ خو د غلطه لا هم اجازه نشته د شمالي وزیرستان یو بلوسیدون کې شفقت دا وړوي چې د انټرنیټ د نشوالي له وجې کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شوبې خلکو ته ستونزې دي لګ ډېر د ډي اس ال نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړي وو هغه هم ورپسې بند کړ
پاکستان سے یا پدنیو سے 3G 4G بلکہ 5G تا غالوڑا خوب بدقسمتی سر امیش پو وزیرستان سے ددری سلویر کو لشی چے نیٹ ورک فحل شو دا خو آغا دا غس کال نپشی نو 3G 4G آغا خوی بخی ورکڑی ندینو امیش سر یو دا پی ٹی سی ایل وو چے پاغا مندی بے امیش تلی مفتا تب کے امیش کرو بری خال کے میش می سفر چی کم دی پا باہر ملکے سے پلے کبیلے سارا وو کرو بری خال کے خپل کاروبار پدې نیټ باندې به چلو میش بدبخته وزیرستانونه ته هغه شایان ربان کړو د میش خلک د دې اندر نګری نه ریاستلې د پورا د کیم 3G 4G دا مثال دی بحال کو
د شمالي وزیرستان د خلکو د شکایت پاړه مو چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم نو پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د نېشنل اکشن پلان ورسته یو غونډو کې ډیرای داسې پریکړې شوې لکه د غیر قانوني انټرنیټ کنیکشن بندول، غیر قانوني توګه د پیسو لیږل بغیر کسٹم گاڑی او د اسلحې پرمټونه بندول شامل دي. نوموړی وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص مشین سره خلکو انټرنیټ لمیر علی میرامشاه شاریونه اطرافو ته غځولی و چې غیر قانوني کارولی شي. یوازې ډی ایس ایل چې په خپل نام یې رجسټرډ وي قانوني طریقې سره یې د کارولو اجازه ده. بل طرف ځایي خلک وایي چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي. څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک له انټرنیټ استفاده کړي دوی ته د هم نوره دغه سهولت ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مومندو او باجوړ خلک د افغانستان له جلال آباد او کونړ سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګیدو له وجې کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړه خواو ته پراته ولسونه چې کامونه یې سره یو دي له یو بله پرې سوی دي. په باجوړی کې د ډیډک په نوم د یوې حکومتي کمیټي مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د هغو لارو خلاصولو په ګډون په سیمه کې پرمختیایي پروژې عملي کړي. شانواز ترکزی نور حال کوي.
د مومند او باجوړ ولس غواړي دغه ضلعونه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ دپاره خلاصې شي. د باجوړ غاښې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نواپاس ولې د مومندو ګوسړی کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کال وړاندې د عسکري اپریشنونو په وخت بندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې دغه اپریشن نوم شیردل و چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم و چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجې نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتګ هم ختم شوی. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار مشال رتول کله چې دغه لارې بندې شوی باجوړ کې کاروبارونه خراب شوی، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسیدل.
فکر باجوړ چیمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده. دغه د اړخ مونږ ډېر زیات خوشبینه جوړ لار مونږ ته ډېر ځل تازه شي، خصوصا د نو پاس لا تر اوسه پورې مطلب څه شوی نه دی. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کوم د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، خو دغه خبره دپاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوی.
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړی کنډو او د نرګي کنډو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پدلل راتلل او ډېر سوداګانې ډېر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې دغه شانتي د ګندا او پورې چې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي، په هغې کې به سوداګانې خرڅېدي. هغه سوداګانې چې هغه افغاني سوداګانې وي، په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیره داسې هر یو شی چې کوم دی هغه میلاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي هغلته کاروبارونه د ملکي خراب معیشت د وجې هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خرابې وضع د وجې هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مې خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا به راشي، د پاکستان به سره تعلق برابر وي، درته به وسهل شي. خو د طالبانو د حکومت د راتلو سره هغه کار الټه شه. نو اوس کو بارډر را کلاوم شي، نو د حالاتو پوجا باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بند نور حالات د سیدی په دی وخت کې زما خل خلک سره د امن وګړي او بارډر باندې نور خاص سیزونه نشته چې غپې راوړي.
مشاد ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل که دغه لارې خلاصې شوې، صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسټم دفترونه او بیا نور چارې شروع کړي، او دوی غواړي هم چې دغه لارې خلاصې شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګ د مختلف کسټم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت انشاءالله کمیټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو. څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې انشاءالله دغه بارډر په کلاویدو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارزیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهد ځواب نشو میلاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوې. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استاو سم د خبرونو لنډیز. د وژل سوی دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په احتباط کې سویده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د شمالي وزیرستان خلکو وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډیسل انټرنیټ بند کړی دی. دوی وایي چې لا دې سره یې ژوند ډیر متاثره شوی. خو د شمالي وزیرستان بستیال کمشنر وایي چې هلته خلکو انټرنیټ په ناقانونه توګه کاروي نو ځکه بند کړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 په پاکستان او 8,000 په ایران کې بندیان دي. او د شمالي مکدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اولګیدنې له عمله لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل شوي دي. د هیواد کورنیو چارو وزیر نن خبری رسنیو ته ویلي چې دا اور تیر شپه ناوخته په یاد نایټ کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبې له کبله لګېدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د مارچ تر اخیره په خپل خوښه له هغه هیواد ووزي. د حکومت تر مخه دوی څو لسیزي د افغانانو قربانه وو، نور یې نسی کولی. حکومت دا خبرداری هم ورکړی دی چې که کډوال په خپل خوښه ونه وتل نو په زور به یې باسي. په سوات کې اوسیدونکي اګاڼ شمیر افغان کډوال د پاکستاني حکومت لخوا دی اعلان اندیشمن کړی دی. دوی وایي یو پلو دلته کاروبارونه دي او بل پلو که افغانستان ته لاړ سي نو هلته به څه کوي. تفصیل یې نیاز احمد خان را کوي.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې د ټوکو کاروبار کوونکی افغان شهریت لرونکی 1.5 رحمان الله وایي چې منګوره کې پیدا شوی، د چانزیب کالج تجدید شریف نه 14 کړی، د خپل ورونو سره د 13-14 کلونو راهیسې په خپل دکان کې کاروبار کوي. دلته ملګری دي، کرکټ لوبډله هم لري. خو چې کله دغه اورېدلی چې ورته حکومت وایي بیرته به افغانستان ته ځي نو اندېښمن دی.
دا غالباً اوس د 1 کروڑ روپو صرف خالی دکان دی، تش دکان دی، او داسې 1.5 کروڑ روپو پکې مال دی. او داسې 45 لکه په اونګم باندې خلکو، 40 لکه زمونږ په خلکو باندې چې معمولي حساب باندې داسې بیا ډېر غټ کاروباریان دي. 2 کروڑ او 15 کروڑ او 6 کروڑ داسې حساب باندې پیربا او کاروبار دی خلکو دلته. اوس دلته په دې شنګای مارکیټ کې، کوچی مارکیټ کې اډه کې شو، دا او بیا 40 کنټینر 50 کنټینر داسې راځي په یو سیزن کې د یو کس. هغه تاسو په خپل بجټ ولګوي دا چې یو کنټینر کم از کم 3 کروڑ 4 کروڑ روپۍ یو کنټینر مال لازم. اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو، نه کاروبار کولی شو، نه دغه کولی شو. په بل چې منګل ته ځو نو زمونږ نه پټی شته، نه مځای شته، نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي، نو ټینشن خو ډېر زیات دی. سړي
د منګولې سره نږدې د مانکور 40 کلن مرزا چې د کالو 2 دوکانونه لري وایي چې هم دلته پیدا شوی، د امانکوټ سرکاري سکول نه 10 پاس کړی. دی وایي سوات کې تر 1500 پورې افغان شهریت لرونکي په قانوني توګه خاندانونه پاتې کیږي چې اوس ورته امر جاری شوی چې بیرته افغانستان ته ځي، او نو دی او دغه خاندان خلک په دغه امر راضي نه دي.
2005 کې دلته زه خپل دکان ته راوتم، او د دې نه مخکې ما سبق وی او کرکټ می کوم. ډیر عمر مې دلته په کرکټ کې مسته ده. زما بچپن هر څه دلته تیر شوی دي، که زوري او که رضای جزما لیږي لږ زیاتې غونده کې وایي، ځکه زموږ هغه مینه او څه دلته هغه شي دي که نه هغه ځای له موږ نه دی لیدلی. اوس مشرانو به لیدلی په هغه وخت کې، او موږ خو پیدایش او هغه هر څه دلته دي. نو د دې خلکو هم زموږ سره ښه مینه محبت دي. اوس هغه حالات داسې راغلي دي نو حکومت پیسلې کاروبار خو زما 2 دوکان دي، انویسټمنټ مې ښه ډېر دی، 40-50 لاکھ روپۍ دی. موږ 5 زرونه او فیملی تقریبا 25-30 کسان یو.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې کاروبار کوونکی د وزیرستان نه راغلی عبدالقادر وایي چې د تیرو 25 کلونو راهیسې روزګار کوي. دی وایي سوات کې زیاتره افغان شهریت لرونکي د چین نه په کنټینر ټوکی راوړي، دوی او د سوات ګڼډ کاروبار کوونکي ترې په قرض مالونه واخلي او روزګار کوي. کچری دغه خلق بیرته لاړل نو ملګرتیا به هم ورانی کی، ورسره به روزګار هم متاثره کیږي.
کاروبار کړی شل 25 کاله کې دسر مونږ خوړې لسکلی دي، خپه یو دی خبر باندې دا خلک لاړ شي دس آشنا آشنا خد غم خادم ورسره کو کنه دا به خبر ختم شي. نو ته لکه دوی شل 25 کاله کاروبار کوي، دا خپل کاروباری خلک دي، خپل کاروبار سره کار ساتي، چا په معاملو کې کارونه نه کوي، نو نور خلک راضي بیا پر خدای څنګه بوختي لري مونږ سره، مونږ خپه یو دی خبر باندې.
د پاکستان حکومت تیر ورځو کې اعلان کړی چې کوم افغان شهریت لرونکي چې ورته حکومت د اوسېدو اجازت ورکړی چې ورته ای سی سی کارډ یعنی افغان شهریت لرونکي کارډونه ورکړی شوي، دغه افغانان دی د مارچ 1 نیټې پورې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د حکومت شمیرې تر مخه دې سره به 3,00,000 افغان شهریت لرونکي بیرته ورځي. ګینې د اپریل اولنۍ نیټې نه به په ټول هیواد کې د دوی په ضد قانوني کاروایي کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په اسلام آباد او رپنډی کې اوسیدونکي افغان کډوال وایي د پولیسو له لاسه د دوی د ځوروني په پیښو کې په تیرو 4 ورځو کې کمی راغلی دی. د دوی په خبره د دې علت شایي د روژې مبارکه میاشت وي او یا هم د تورخم لارې تړل کېده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له یو اعلان سره سم د رواني مارچ میاشتې له 1 نیټې وروسته به افغان کډوال ته په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د اوسېدو اجازه نه وي. راشد خټک نور حال راکوي.
په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسېدونکو افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوي وو چې تر 1 مارچ پورې نورو ښارونو ته کډه شي او د بې اسناده کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پولیسو لخوا د افغانانو نیول هم پیل شوي وو، خو تر 2 اونۍ راسې د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو کې ډېر کمی لیدل کېږي. تر روژې پیلېدو وړاندې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې اوسېدونکو افغانانو شکایت کاوه چې پولیس یې ځوروي، نیسي او بیرته افغانستان ته په زور لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم څو سواره ویلي وو چې استخباراتي ادارې په سرخار که د اوسیدونکو افغانانو سارنه کوي او تر 1 مارچ پس به دلته دوی ته د اوسیدو اجازه نه وي. صرف هغه افغانانو ته به په راولپنډۍ او اسلام آباد کې د اوسیدو اجازه وي چې په ویزه راغلي وي. په اسلام آباد کې د بکروشو افغان ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د کډوالو نه علاوه بهر هیواد ته تلونکي افغانان هم په ګڼ شمېر کې په اسلام آباد کې اوسیږي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس پاکستان ته راغلي دي او کوم دریم هیواد ته د تلو اراده لري. د پاکستان حکومت په کار ده چې دوی سره لږ دارو مدار وکړي.
د روژې مبارک د لومړۍ نیټې نه راپدې خوا چې منګورو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو نیول کم شوي دي، هیڅ نشته. خبره دا ده چې خو کېدای شي د روژې په احترام باندې د افغانانو نیول بند شوي یا کم شوي، او بله خبره دا ده چې هلته تورخم دروازه هم بنده ده، کېدای شي د دې دپاره هم دغه نیول کم کړي، ځکه ډیپورټ کېدلی نه شي. خو که چېرته دا د روژې په احترام شوي یا بلهاره پلمه شوي، افغانان د دې قدر کوي، قدردانی کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار تر 28 فروری پس د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې پس تړلې ده. په اسلام آباد کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال رډیو ته وویل چې دوی د 28 فروری نه پس 5,500 افغانان نیولي دي چې اسناد نه لري او یا یې د ویزو موده ختمه شوې ده، خو د لارې د بندېدو له وجې بیرته افغانستان ته نه دي لیږلي. هغه وویل چې کوم بی اسناده کډوال چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستون شي، هغوی کولی شي چې بیا په ویزه پاکستان ته راشي. حکوم کسان چې پولیس ونیسي او په زور یې خپل هیواد ته ولیږي، هغوی بیا په ویزه هم نشي راتلی، ځکه چې د هغوی د ګوتو او لاسونو نښې حکومت ته ځان سره ساتي. په امریکا کې اوسېدونکي د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال پروفیسر عبدالقیوم نظامی مشال رډیو ته وویل چې کډوالي یو بشري مسله ده، خو ځینې هیوادونه یې د سیاسي او اقتصادي موخو دپاره کاروي.
اگر چې پاکستان د 1950 کال کنوینسیون نه دی امضا کړی، اما نور ډېر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی او د هغو په اساس هم یعنی د دغه خلکو بیرته ایستل، خصوصا که داسې دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بی اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې د دې پریکړې وجه امنیتي او اقتصادي ستونزې دي. تر اوسه پرې د پاکستان نه تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت د جنوري په میاشت کې 3500 افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته ورځیست. کله یوې خوا د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو پر ضد د بدر نومي عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی، نو بل پلو پاکستانیو طالبانو هم ویلي چې د الخندق په نوم د پسرلنیو کاروایانو لپاره یې تیاری نیولې ده. دا چې دواړه خواوې ولې د خپلو عملیاتو لپاره له اسلامي تاریخي نومونو څخه کار اخلي او د دوی ترمنځ نوې جګړه به د سیمې د اوسیدونکو په مشکلاتو کې څومره اضافه وکړي، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان پوځ د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی به د دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی، ورپسې بدر اپریشن شروع په مقابله کې. خبره دا ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان د اسلام سره حواله مخکې نه یادي، نو د هغې فایده نه کېږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو دا بله سټریټجي چې کومه وه چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل اے به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغې حکومت راغوش، افغاني حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستۍ په طرف باندې لاړه. نو دوی به د بی ایل اے سپورټ کولو او په خبر پختونخوا کې به خلکو له کمپرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف پکار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلی وو. نو زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځي لځي، نو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت، انګیزي، فکر او ستراتیژۍ کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوځ د یاغیانو او ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعتي محمدي او هغو سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسلوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیځ ملاتړ ترلاسه وو.
نو اوس مدنه ښکاري چې پاکستان هغه شانتي اپریشن وکړي دوباره، کوم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وو، چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه، کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه مخکاري پی ټی ایم، جی وای، پی ٹی آئی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دا خبره ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دې پیسې نشتی، فائنانشیل کنډیشن دې خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکي هم سپورټ وو، امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار ادا کړو. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو، فضل الله، حکیم الله،
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ولې سخته کرکه راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوې د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زم شو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایاتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې
مشال ریډیو ته ورځ. د پاکستان مرکزی حکومت وایي کوم خلکو چې سولري یا شمسیانی لګولی وي او ابډا به ترې یو یونټ په اوشت روپی اخستو اوس با تری دغه یو یونټ په لس روپی اخلي. دا خبره د بجلی وفاقی وزیر د مارچ پر پنځلسمه پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د شمسیانو روزګار کوونکو او کاروباریانو د حکومت پر دې پریکړه خفګان ښودلی دی. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا پاکستان د بجلی او توانه وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلونکو لپاره پالیسۍ کې بدلون راوسته دي. هغه صارفین څوک چې د وابډې پر ځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په وابډه په 20 روپۍ یونټ خرڅوي. حکومت وایي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د وابډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کوم چې د 30 روپو نه تر 35 روپو پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرنګ لګولو والا روزګاریان وای دا ایم ایف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دي. وای څوک اوس هم په ډاډه زو دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرنګ والا نظام لګولې دي.
اوس لکه چې کله د لون لپاره اپلای کین نو لون دی د ایم ایف نه چې پدی کې اغي درې شزونه باندې اغي ټارګټي بجلی پېټرول کرود اویل او ګیس. پاري ته پته چې زمنګ په پیسې پدی درې شزونه کې روزي نو د بجلی استعمال پدی تیر سیزن کې تقریبا 7000 میگا واټ بجلی استعمال شوی چې د پاکستان په تاریخ کې ټولو کم بجلی استعمال شوی. لکه مطلب جی سی ان جی ان شوی پېټرول پمپ شوی ټول خلک د نت میټینګ طرف تلل نو اوس په حکومت دی باندې پریشان هي چې د خلک په څنګه لګل دي بدلونونه څنګه ماتو چې د نت میټینګ نه ووري د استعمال زیات کړي نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت تا فائدہ نہ کئی لاغه دا وجدی کوشش شروع دا کئی چیر منگا دا نیٹ میٹرنگ پس طریقہ بانی یا سٹاپ کو یا ودر یا ولا پالیسی دا سی کو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نزی
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کوله نو دا سه پالیسی روړی چې عام اولست ناغز منشي. ولی پدې باب لا د بجلی او توانه افاقي وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ 15 په خپل ایکس چوان دی ټرر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتره بغړو پکې ګټوي او د پالیسی کې هم د چتاون نشته دی. البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یو نیٹ میټرنګ والا ته په 13 میاشتو کې پوره کېدله نو اوس به ورته په 14 کالو کې کیږي، ځکه اوس به تر یونټ 2 د 20 پر ځای 15 روپیا اخلي. لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے.
سولر نیٹ میٹرنگ نن ہم یو گٹاور سرمایہ کاری دا مخ کے ہم وہ خوڑان دے با کال یو نم کے تاسو خپل سرمایہ لگول پیسے واپس کی دی دا یونٹ تا خرسول پا شکل کی اوز با تاسو دا پا دریو سلو رکار کے ملائیوی گی او موجودہ نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی سوک چے پا وابڈا یونٹ خرسوی دا غی پا کنٹرکٹ کے حس بددن لانے دے شوی او چے دا کنٹرکٹ ختم شی نبیا با پی نوی قانون لاغو کیگی او دا راتونکو کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپۍ یونټ دی. نو وایي چې دا وخت 2,00,000 او 80,000 سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه مونږ په 20 روپۍ یونټ اخلو او دوی نه چې مونږ دا یونټ اخلو نو دا د ولست ټیکس نه ورکول کیږي او د دې بوج مونږ په باقی شوخه 40 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسنه لري او زیاتره د درمیاني او ښکته طبقې یا غریبانه خلک دي. ولی نیٹ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلق نه لګوي بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي. امو چې کوم په 20 روپۍ یونټ دوین اخلو نو دا په هغه 40 کروڑ وګړو باندې مونږ د کال سباندې یو 50,000 روپۍ بوج اچو. دی وای چې کوم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیٹ میټرنګ نه کوي یعنی په وابډا واپس یونټ نه خرڅوي هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته غوښیاست. د افغانستان په خوست کې یو شمیر ځوانو فعالانو د یو سابقه لرونکي ښوونکي د وړینې دویم تلین لمانځل دی. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند په ځینو خیلو کې د سیمهوالو او ځوانانو فعالانو په نوښت د یادې سیمې د یوه سابقه لرونکي ښوونځي ښوونکي د مړینې دویم تلین لمانځل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الالوخیل په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زینخیلو په لرې پرتې او جګړه ځپلې سیمه کې د یو سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې د دویم ترین په مناسبت ماښامنۍ غونډه ده چې د یاد سیمې د ځوانو فعالانو او قومي مخورو په بلنه جوړه شوې ده. د برنامې تابعه کوونکو وویل غواړي په دې توګه د یو داسې کس هڅې او ستړي ونمانځي چې خپل عمر یې په یاده سیمه کې د پوهنې د رڼایۍ خپرولو ته وقف کړی و. د برنامه یو منتظم ایهان الدین انیس مشال رادیو ته وویل
موږ د استاد دغه کړنې چې زموږ د منطقه لپاره د ترسره کړي وي د علم په برخه کې په کومي لحاظ او د شاګردانو د روزنو برخه کې همدې په خاطر موږ د ځوانانو راپورته شو تر څو چې د دوهم ترین ولمنځو په دې پس دعاګانو وکړو د دې په کړنو موږ بحث وکړو تر څو چې زموږ په آینده راتلونکي نسلونه د دې د کړنو او د دې د علمي خدمتونو څخه به خبره وسیږي.
زنخیرو د سیمې یو قومي مخور حاجی حبیب الله وایي چې نوموړی ښوونکی په زنخیرو کې د ښوونې روزنې په بنسټګرو کې بلل کیږي.
میرکادین د دغې منطقې په سطحه یعنې تقریبا اولین استاد دی و چې دلته دغه منطقه کې د هغه نه فارغ شو، د مکتب نه فارغ شو او په دغه منطقه کې استاذۍ وظیفه یې شروع کړه. موقعیت دا دی میرکادین د دغې منطقې د شاګردونو په روزل کې، د شاګردونو په جلب او جذب کې، د مکتب په جوړولو کې په دې حساب کې میرکادین چې څومره توان و دومره خوري کړی و.
خوستي ځوان فعالان وایي په ځینې خیرو کې چې څومره کسانو لیک لوست کړی یا اوس علمي او مسلکي کسان جوړ شوي په دې کې د ښوونکي میرقدیم تلاش هڅې د یادونې وړ دي. یو تن ځوان فعال زکریا سنجر وویل
زموږ د کوم تقریبا 90% خلک د تعلیم په برخه کې دروزلې دي، څوک د ده شاګردونو تر شوي دي، څوک د هغې شاګردونو تر شوي دي، نو 90% د څومره تعلیم یافته خلک چې دي زموږ په کوم کې دا د میرقدیم برکت دی.
د نوموړي ښوونکي شاګردان وایي د دوی په سیمه کې په وروستیو دوه لسیزو کې پرله پسې جګړې وې، خو په هغه سختو حالاتو کې هم میرقدیم تلاش دوی وهڅول، ښوونځي یې بشپړ کړل او حتی لوړې زده کړې یې ترلاسه کړې. د نوموړي یو شاګرد عزت الله وقار وویل
زموږ په روزانه کې زموږ په تعلیم او تربیه کې به کومه ونډه چې ده لرله او کوم هلې ځلې به چې دی موږ سره کولی، فکر نه کوم چې بل د داسې استاد پیدا شي په دې ټولنه کې. موږ زیات ښې خاطرې ته نه لرو، که ته وایم موږ کتابونه به مو لیکو، ځکه چې استاد برکت و چې نه موږ تر پوهنتونه او تر خپلې لوړو زده کړو پورې ورسېدو.
یاد دیوی د نورو سیمو په شان په خوست کې هم کله ناکله د ځوانو فعالانو لخوا د مطرحو ټولنیزو، علمي، فرهنګي، سیاسي او قومي شخصیتونو په ژوندونې او د ځینو هم له مړینې وروسته نمانځنې د دې لامل شوي چې له یوې خوا یې نوی نسل وپیژني او تر څنګ یې نورو ته هم دا روحیه ورکړې ده چې د خاورې او ولس خدمت هغه پانګه ده چې د دوی نوم او کارنامې ورباندې ژوندی ساتل کیږي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په پېښور کې د ستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي له کلون راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز رغونکو د باچا جان پر مزار د قوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزی او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افګارو د موسیقي په ژبه د هو د ترویج للارې ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډیږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسې ډېر ښکاله به کېږي چې دا حکومت دینه مخک بل بچا سے اس پردشه حکیم شاه بچا سے دا غرت دا دی چرا کر دا تکے چار جمیش پا قوالی د پرنش کې دوه غرض چکه شریف ختم ورته وي لنډي صورتونو ختم بیا هغې کې قوالی د صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیک استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دی دبګری کې یو ځای بیا پاس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غضیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاه جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د بادشاه جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بادشاه جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې یو روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د هغې د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره ووایي ساز وغږوي نو هغه ځان دپاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به ښېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا ووایي چې اسلام عالمګیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. بادشاه جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کښې را وړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کښې را وړي پښتون خو هل لړي چې دی نو جنگ دی لوړ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایي هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.